سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شو سم په مخې خبرونه ته د ناروی د کاروالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران له کبله لګړو ستونزو بیکاری او د اقلیمي بدلون له جدي افاتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون په خپل ویبپاڼه په راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د په نور ولایتونو کې پراخزمه کې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوې او په نتیجه کې خلک د بقال لپاره نور سیمو ته کډه شوې دي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون بحران پر پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول. نن افغانستان د دویمې نړیوال جګړې له پای ته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1948 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپل اکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو په برید کې اته پوځیان وژل شوي دي او پولیس افسران تښتول شوي دي. د استخباراتي و چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په تیرا کې پرون د پوځ او وسلوالو په نښته کې اته سرتیر او نه وسلوالو وژل شول. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پی منلې ده. د پولیسي و چارواکي هم په دې شرط چې نوم یې افشا نه شي فرانس پرس ته ویلي دي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشۍ لوي پوستې څخه د پولیسو و افسران تختولی دی. د چارواکي اندرز ویلي چې د دې پولیسو وسلې هم د وسلوالو لاسته لیدلې دي. د نړۍ وستر سنتي بادونو د غزې په تړنګ او لبنان کې دی و اړخیز اوربان غوښتنه کړي. د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو پرون په برازیل کې د خپل سرمشریز په پای کې د ویګړ اعلامي په خبرولو سره د غتړې په اساس چې متحده ایالاتونو وړاندې کړي د اسرایلی برمته او د خوشکېدو په بدل کې په غزا کې د دایمي اوربان لپاره غا کړي او همدارس په لبنان کې د داسې اوربان غوښتنه کړي چې په نتیجه کې د اسرایلو د سرحد په دوړو غاړو کې خلک په خوندې ډول خپل مينو تستانه شي. حزب الله شي ایران یې ملاتړ کوي فوزی او هم سیاسی څنګه لري او د لبنان د جنوبی سیمې په ورکه کې دي. په اوکراین کې نن دی په ماشوم په ګډون وکسان د روسي د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې وژل شو. چارواکو نن ویل چې د بریډ اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي پوري تنجې د سومي سیمې په هلوخيف ښار کې وشو. د سومي پوځي ادارې په ټلګرام شبکې په بیان کې ویل چې په دې بریډ کې چې د لیلیې پرې ودانې وشو دولس نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم په بیان کې د دې بریډ په اړه خبرې کړې ویل دي چې یوازې د روسي له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. ورسره خبرم د لوبل ډګر بیا د افغانستان نن له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډل نن سیشنبه د نوومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې لوبه به د کابل پر وخت مازیګر 15:30 دقیقې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د ورځې وړاندې په ایوی بلی دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر دوه له نیپال ماته وخوړه. د ویل ده چې دغه سیالي د فوټبال ملي لوبډل د نوي روزین کې عثمان توشیف تر روزنې او څارنې اعلان دي تر سره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. په جرمنی کې د افغانستان سفیر یمایری او د دیواد په بن خار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړې ده. په جرمنی کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت په جرمنی کې افغان ډیپلوماټان استعفا کړې.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په خص سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اته بیا کله پوره کېدل خود افغانانو غوښتنې.
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې یو رښتینی ګام دی واخی.
او نورستان کې د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر مایری او د دې بعد په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صدات له خپلو دندو استعفا کړې ده. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسؤلیتونه خپلو همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د دغه استعفاو لاملونه یاد کړي. نور حال په راپور کې
ورسل هغه چې په جرمنی کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لورې د جرمنی په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بنخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وغوښتنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لاره نه ده چې سفارتي خدمات یا کونسلي خدمات بیخي بند شي، باید حل لاره ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشت یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې دغلته افغان کنسولګری لارې جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نا وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله صادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللي. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. خغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله صادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادی کنسولګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی. ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځان او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راز تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له غړیتوب اته بیا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بلي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هم مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ورځې په مناسبت یو بیان کې افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلې غاړه یاد کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یوځای کېدو نږدې 8 لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې په رامنځته کولو او دوامداره پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه 8 اویا کاله وړاندې د 1948 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک سو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان د په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکا او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی یو رښتیاګوی ګام دی واخلي. موږ افغانان یې پرې وټه سره راټول کړي. موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې د یو دایمي سوله راوړي. دا د دوی په لاس کې د دوی د وس کار دی.
زه ملګرو ملتونو څخه غواړم چې افغانستان خلک ټول د بشري مرستې ته ضرورت لري او پراخې بشري مرستې ورسره وکړي او دا کمې مرستې چې دا کافي نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکي لیما میری بیا وایي چې ملګري ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسني دولت او حکومت کې د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د ښځو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کېږي. نو زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو غونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثره وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خا اغیز پر هیواد خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای سي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دې ګټو پورته کړي.
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري، خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی. هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان، هندوان او سکان له دغه هېواده وتلي تشه احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستنه شي. نور جزئیات عبدالدې سپومۍ په راپور کې.
ټول کابلیان ټول هیوادوال په خفه دي. کاش کې دوی د وطن نه نوې وتلې د وطن په ټول وطن دي.
د کابل د کارته پروان سیمې اوسیدونکو زبی ولاوه نو موړی وای لافغان هندوانو او سکانو سره د ښه گاونډي توپ خوږی خاطرې لري.
نو د مو ښه خاطر از موږ په خپل ما هم غلطه کور می درلود د می همسایګان او گاونډیان نو حکومت بعد خاطره نه زندرو په ورځنی ژوند کې مخ خلکو سره په رفتار کار الله او نور معاملات کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال او غند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډیری افغان هندوان او سکان له دغه هېواد وتلي تشیع احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکهانو د یونانی طبابت په برخه کې ښې مشورې ترلاسه کړې دي.
او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به خلکو سره ښه کول په عموما کې په دې یوناني طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخېښې مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې یو سکرور ولاړو نو ما وغوښتل چې دلته موټر ودروم تر هر ځای چې زی ورسوم. نو د کله سده موټر ته راجوک سو ډېر خوشحاله و پلیر ښه لهجه یې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکرې وکړله په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې زما موټر ټیکسي نه و خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرمه چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان هندوان او سکهان ژوند کوي هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان هندوان او سکهان اوسېدل خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارته پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس اوخشاتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. اوخشاتین د هغوی په ترسکې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزبالله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحدو ایالاتونو جوړه کړې له څو نویو رئیسې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرایلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. شپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري اژانس ډي پی د راپور له مخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پوځ چې له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړې او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خواخوږۍ له مخې پر اسرائیلو د توغندیو حمله کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو یې پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 تنه اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 6500 نور ټپیان شول، خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
دا نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP په مالي همکاري د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړوي. د یاد برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویاله چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي باید د ولسوالۍ په وانت کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د وانت کلی قومي مشر حاجي عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
زمونږ د وانت په کلی کې د UNDP په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقي هغه اخس دی دا په 100 لکه افغانۍ باندې. دې کې تقریبا 350 متر طول کانال ده، 4 متر د کانال سور ده چې هغه کې 1 متر پوخ دیوال سیند طرف ته لري او 1 متر دیوال غره لمن ته لري، 1 متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یا
ځایي اوسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښ دي. وایي د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به یې د ښځو اوږې د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او دې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي:
دا کار زموږ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول، د خس لرګي راوړل، دا مسله به زنانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼا وي او محیط زیست به هم فضا به یې ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کېږي. کلي خلک هم ډېر خوشحاله دي. زمونږ امید دا د الله پاک رسې کارونه نور برابر کړي په نورستان کې، چې ټول کلي چې د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي، خو وايي په ولایت کې بشمیره داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په 43 کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي، خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي، څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. زیور رحمان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي. ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملي کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو استفاده کیږي.
که څه هم چې په واند کې د نوي کوچني برېښنا کوټ د جوړولو او د ولسی خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې مشران یې هڅې کوي چې په دې ولایت کې د کلګوش په ګډون ستر بندونه ورغوي. او افغانان ته د برېښنا اسانتیا چمتو کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې په کړو ژمنو به کله عمل کیږي او که د جمهوریت د چارواکو په څیر به یوازې خلکو ته د وعدو په ورکولو بسنه کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی، بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي چې په هیواد کې به د انټرنیټ غږیزو اړیکو پیغامونو به 1.5 سلنې ته ټیټ شي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دوی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت، د اړیکو پرله پسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.
اسلامی عمارت سے خدا غشتہ نہ دچی
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت، د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بیه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای کدا ستونزه ژر حل نسی نو خلق بلا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سی.
تاسو باندې چې د انټرنیټ مسالې په ډیر ځات کې یو میسج وکي، یو میسج هم نه زتا موږ د خونی وتاک داخل سو، یو میسج هم نه کله چې راپد کې، یو میسج مو ضرورت دی نظرات په اساس به کی چاته بم تر فرغ جن کړي. او بل د شرکت بازار مې وځل کله شر بازار دی صافیان دی ټوټه یا پڅ کې چې په میسج یو میسج هم نه دی پر مخ کار دی او مسالې کا د دوه ځات کې به کې بهاد ځات دی او هر څنګه انټرنیټ کې ډیر ځان دی من دی چات زی
شبکہ نو د شبکو کار نه کوي، بیا نو دریو زاپری په څو باندې لاړو ځکه چې هلته ماسه موټر معلومات وکي، هغه موټر مراسي بیا ما مریضي انتقال کړ بازار ته، یعنی ډیر سن سره مخ کړی یو تکلیفو سره مخ کړی یو.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډیر یاواري کړې دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي، ورسره کښېنستلي، د ستونزو مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغوی موږ ته په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پورتي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې به پکې ولري. او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده، وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې 10% ټیټې کړي دي. دوی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي